یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د غرمې 12 بجې دي. نن یک شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان شپږمه د جون میاشتې 28مه. پر روان څه کم یو ساعت کې د ولسمشر لومړی مرستیال اسلام آباد د طالبانو کوربه بولی او د ملي امنیت سلاکار هم پاکستان ته په اشاره وایي،
ما دښمن دی که دوست مې دی که هر څه چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو، ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لرې چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړې.
په تخار کې د نا امنیو پر زیاتېدو هم راپور لرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د برېټانیا د حکومت یو وزیر وروسته له هغې استعفا وکړ چې په یوه ورځپاڼې کې یو عکس خپور شو. دا چې په عکس کې څو شیبو کې درته وایو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی پروګرام هم خپرېږي. خپرونه په خبرونو پیلوو.
السلام علیکم. ستړي مشه د مهمو خبرونو سرټکی. امر الله صالح وای امریکا کې د سفر پر مهال واضح شو چې پاکستان په خبرو کې لاوان حکومت خو په عمل کې له طالبانو سره ده. د میدان وردګ امنی قومندان تایید کړ چې چاک او سید آباد ولسوالۍ طالبانو نیولی، او د ایران رهبر آیت الله علی خامنئی تر 15000 سل ډیر بندیان وبخل. خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال امر الله صالح ویلي د امریکا په سفر کې د پاکستان په اړه د افغان لوري دریز واضح شو، او هغه دا چې یاد هیواد په خبرو کې له افغان حکومت او په عمل کې له طالبانو سره دی. ښاغلي صالح په دې تړاو نن په خپل فیسبوک کې یو اوږد یاداشت ورکړی. هغه ویلي پاکستان کولی شي د طالبانو د کوربه او ملاتړي په توګه د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي، خو که په خبرو کې له موږ او عمل کې له طالبانو سره وي، یوازې د بې باورۍ روانه فضا دوام پیدا کوي. امر الله صالح زیاته کړې اوس د پاکستان د پارلمان ځینی غړي هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خلکو وژنه غندي. صالح د افغانستان له ولسمشر او ګڼو نورو چارواکو سره بیګا د امریکا له دوه ورځني سفر کابل ته ستون شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وارده مخه کړی و چې امریکا ته د افغان مشرانو په سفر کې باید پاکستان د افغانستان د ناامنیو مسؤل ونه ګڼل شي. اخو د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا تازه له نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې ویلي پاکستان له حده زیات په طالبانو فشار راوړی، او دا چې ځینې لا هم له پاکستان غواړي په طالبانو فشار وارد کړي، نور نو د پاکستان لپاره په طالبانو د فشار راوړلو لپاره څه نه دي پاتې. د میدان وردګ ولایت چک او سید آباد ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. امنی قومندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ولسوالۍ تر درنو جګړو وروسته طالبانو نیولې، او ورسره دیرش افغان سرتیری هم ژوندي د طالبانو لاس ته ورغلي.
بلی، او متاسفانه چې دشمن د پراخې حملې له وجې دغه ولسوالۍ وروسته تر ډېر مقاومت دواړې ولسوالۍ یادوم، هم چک ولسوالۍ او هم سید آباد ولسوالۍ، هلته چې کوم میشت قوتونه و پکښې مشترک امنیتي او دفاعي ځواک و، دا خپل مقاومت وروسته بالاخره د دښمن فشار پرې زیات شو، او دغه ولسوالۍ د دښمن لاسته ورغلی چې په دا کې ګڼ شمېر سلاح و وسایط و یعنی حربي و غیر حربي عینیات د دښمن لاسته ورغلي دي.
نوموړی وایي په سید آباد کې د جګړې پر مهال درې افغان سرتیري او اته طالبان وژل شوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ادعا کړې چې دا دوه ولسوالۍ نیولي، او ورسره یې 9 افغان سرتیري ژوندي نیولي. دا وروستۍ څو ورځې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د لسګونو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کېږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د سقوط شویو سیمو د بیانولو لپاره چټک عملیات روان دي. په بلوچستان کې د عوامي ناشنل ګوند یو مشر عبیدالله قاسی بې درکه شوی دی. عبیدالله قاسی کوټې ښار ته نږدې له کوچلاخ سیمې څخه د نامعلومو کسانو له لورې تښتول شوی. عوامي ناشنل ګوند د خپل دغه مشر د بې درکه کېدو پر ضد د اعتراض په دود د کوټې ژوب او کوټې چمن ترمنځ لویې لارې بندې کړې. تر دې یوه اونۍ د مخه د دغه ګوند یو پارلماني غړي عثمان کاکړ د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړه. عوامي ناشنل ګوند تور لګولی چې کاکړ په طبیعي مرګ نه دی مړ شوی، بلکې وژل شوی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی تر 15000 سل ډیر بندیان وبخل. د خامنئی په ویب پاڼه کې پرون په یو خبر پاڼه کې راغلی چې دا اقدام د شیعهګانو د اتم امام رضا د زوکړې په مناسبت شوی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې دا بندیان آیا خوشی شوی او که یوازې د خلاصون حکم صادر شوی. د بخښنې نړیوال سازمان ایران په دې تورن کړی چې تورن کسان په عادلانه ډول نه محاکمه کوي او پرله پسې سیاسي مخالفان نیسي. دې سازمان دا هم ویلي چې ډیری نیول شوي کسان تریتم کیږي او یا اعدامیږي. د بریتانیا د روغتیا وزیر ورسته لدی استعفا ورکړه چې د کورونا د مقرراتو د نریعایت عکسونه خبر شول. د بریتانیا سن ورسپانې د روغتیا وزیر ماتن کاک داسې عکسونه خبر کړل چې په خپل دولتي دفتر کې لغپلی یوې مرستیال سره په غیږ روغبړ کوي او د یو بل مخونه ښکلوي. پر 23 کلن هانګ کاک د خپلو همکارانو عوامو لس لوري په دې اعتراضونه وشول چې ولې د کورونا وایرس له کبله لګول شوي مقررات پام کې نه دي نیولي. دا چې په بریتانیا کې د کورونا وبا په اوج کې د روغتیا وزیر په ځلونو په ټلویزیونونو ښکاره شوی او له خلکو یې غوښتي چې د دې وایرس د نه خپرېدو لپاره بندیزونه او روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. او د امریکا د فلوریدا ایالت د میامی ښار په هغې 12 پوړیزې ودانۍ کې یو بل مړی وموندل شو چې درې ورځې وړاندې نړېدلې وه. د میامی ښاروال ویلي تر اوسه پورې د 50 تنو مړي له کنډوالو راایستل شوي. تر پرون پورې په دې پیښه کې د بېدرکه شویو کسانو شمېر 165 ته رسېده. د پنجشنبې له ورځې چې دا ودانۍ نړېدلې سلګونه مرستندویان هڅه کوي تر کنډوالو لاندې کسان ومومي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې او 13 ثانیې دي. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ولسمشر اول مرستيال پاکستان د طالبانو کوربه بولی او وایي چې دا هیواد کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو شملګری بدل شي. خو امر الله صالح د خبرداري هم ورکوي چې د اوسنی سیاست په دوام له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لوی بیا پرې کوي. بل خو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وایي چې پاکستان د دې حق نه لري افغان وګړي د افغانستان پر ضد وکاروي. اسلام آباد تل د طالبانو د ملاتړ څخه انکار کړی. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح یو ځل بیا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام او د دې اړیکو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. خغله صالح واشنگتن ته د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د پلاوی د سفر په اړه یو یادښت کې چې په خپل رسمي فیسبوک باندې خبر کړي لیکي، د سفر کې امریکایي چارواکو ته یادونه شوې چې له پاکستان د طالبانو د قربه په توګه د دې ډلې لزیګندې ترننه کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ ونډه ولري او د افغانستان په یو خملګری بدل شي. د امر الله صالح په خبره پاکستان لدی پرته یوازې د دې انتخاب لري چې خپل اوسنی سیاست ته دوام ورکړي او په خبرو کې له جمهوریت او په عمل کې د طالبانو په ملاتړ سره بې له بې باورۍ جوړولو بل څه په لاس را نه وړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال پاکستان ته په اشاره لیکي د نه منلو سیاست او په الفاظو قناعت ورکول پایله نه لري. طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنۍ ته نشي او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویا بیا پرې کړي. امر الله صالح امریکا ته د افغان پلاوی د سفر یو بل موخه او له امریکایي چارواکو سره د لیدنې یو موضوع د سولې او جګړې په اړه د طالبانو ستراتیژي یادوي او زیاتوي. طالبان د الیا ملاتړي د مخس په توګه عمل او د پلان جوړولو د دستګاه مدیریت کوي. هغه وایي د طالبانو روان پوځي عملیات ښیي چې د طالبانو له فکر ورهاخوا یو منظمه پوځي دستګاه کار کوي او د همغږۍ مسولیت ورتر غاړه دی او د دې خبرې د اثبات لپاره مادي او معنوي ثبوتونه وړاندې شوي دي. خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره ردوي او وایي پاکستان سره د افغانستان د یو ګاونډي په توګه اړیکې لري. هاخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه د نیوکې ګوته نیولې. خغلی محب د افغانستان ملي ټلویزیون سره مرکه کې پاکستان تورن کړی چې افغانانو ته د افغانستان پر ضد وسله ورکوي.
زما دشمن دی که دوست می دی که هر چی چې می دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړي. دا خو ډیر اساسي د ګاونډیتوب اصول دي، د بین المللي قوانین دي د مملکتونو ترمنځ. نو زمونږ خبره د دې نه ده چې مونږ سره تعامل کوي که نه کوي. مونږ بعضو مملکتونو سره ډیر ښه تعاملات لرو، بعضو سره ډیر کم لرو.
حمدالله محب دې مرکه کې پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې فکر کوي د زور له لارې به بریالي شي. خو ده وویل افغانان نور طالبان نه غواړي. افغانستان داسې مهال د پاکستان او طالبانو په اړیکه نیوکه کوي چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستانی طالبانو او نورو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي.
بہت بڑا عمران خان
گوری دا عمران خان دیر لوی بریکړه د چموږ امریکا ته د افغانستان او افغانانو خلاف هیڅ ډول اډین نه ورکو. لمړی وزیر دا هم ویلی چې د افغانستان خلاف د پاکستان خاورانه کارول کیږي. اوس موږ هم له طالبانو د هیله لرو چې د پاکستانی طالبانو تحریک او نور ته داسې کوم کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان خلکو مال او ځان ته زیان ورسیږي.
نقصان پہنچے
افغان حکومت لدی وړاندې هم له پاکستان او طالبانو غوښتي څو د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. جمهور رئیس غنی دا هم ویلي پاکستان باید د طالبانو په ملاتړ او نملاتړ سره له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي. خو پاکستان بیا تل د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې او د طالبانو له ملاتړ انکار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم په خپل وروستۍ لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبره کړې و ویلي وو طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي.
د افغانستان جمهوری ریاست تیره اونۍ پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړی وو او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو خبرو په ځواب کې کړې وې. شغلی قریشي د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په درشل کې چې امریکا ته کړی د ویلي و چې په دې سفر کې دې د ټولو ناکامیو مسؤلیت پر پاکستان نه اړول کیږي. دا څرګندونې داسې وخت کې چې په دې وروستوي کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي او زیاتې ولسوالۍ هر ورځ لاس په لاس کیږي. په همدې حال کې د تخار امنیتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې ولایت نیول سوي سیمې بیرته له طالبانو ونیول سي. د دې ولایت امنیه قومندان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالقان ښار په نږدې څنډو کې د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو عملیات دوام لري.
په تخار کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوې سختې نښتې لا هم دوام لري. اوس مهال د جګړې لومړۍ کرښه د طالقان ښار اړوند چشمهشیر په سیمه کې ده. دا سیمه له ښاره 5 کیلومتره لرې ده او د تخار کندز لویه لاره هم له همدې سیمې تیریږي. 45 کلن جمعدین چې د جګړو له کبله د چشمهشیر سیمې څخه بېځایه شوی وایي په کور کې د هوان مرمۍ لګېدلې او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي.
زموږ په کلي کې جنگ دی. زه له خپلې کورنۍ سره ښار ته کډه شوم. پرون خپل کور ته ولاړم، په کور مې د هوان مرمۍ لګېدلې وه. دروازې ماتې شوي دي او کور مې هم خراب شوی دی. دلته خار کې وږي او تږي پراته یو. څوک مو پوښتنه نه کوي، نه طالب د خلکو غم کې دی او نه هم دولت.
دا ښایي یوازې جمعه دین نه وي چې د سختې جګړې له امله یې خپله سیمه پرېښې، بلکې ورته سلګونه نورې کورنۍ هم شته چې د طالقان ښار ته راکډه شوي دي. محمد شریف د طالقان ښار اړوند د 6 متره پله د سیمې اوسیدونکی دی، خو اوس له خپلې 12 نفرۍ کورنۍ سره یو ځای د طالقان ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي.
چی حکومتی هست؟ چی روز از سر ما؟ ما را بانه که در میخانه خود که یک آرام زندگی تیر کنیم. ما را از امی کمک تیر
دست چطول حکمت دی او دست سال دی. موک ستاسو لکومک سخت تیر یو نی غوارو. موک در خپل غریبانه شوند آرام پرگده چی خپل کور که شوند بکرو. الحمدلله موک مسلمانان یو. موک آرام پرگده خپل دودای پا خپل پیدا کو.
دغه داخلي بيزای شوی کورونی وای چې حکومت ورته تر دې د لمړنۍ مرستې نه دی رسولي. ولایتي اداره هم په دې اړه څه نه وای. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د تخار ولایت زیات شمیر ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. یو شمیر معتبرې دولتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جګړو له کبله د دې ولایت 12 ولسوالۍ سقوط کړی دی. د سرچینې په خبره چې په سقوط شو ولسوالیو کې شکمش، بنګي، چال، نمکاب، بهارک، هزار سمچ، خوجغار، خوجبهاودین، ینګي قلعه، دشتي قلعه، رستاق او درقد ولسوالۍ شامل دي. خو د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د طالقان ښار په نږدې څنډو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د دغې ډلې بریدونه هم پر شا تمبولې دي. د تخار د امنیت قومندان مل پاسوالی کرام الدین سره ل رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل
بلک شلوکو فرزایی و شکرالدین و طلب بایل در این ساعت و قریدات هم از وجود دشمن پاکسازی شد.
طالقان و خر پوچندو که در امنیتی زوکونو اولیسی پاتون کون که عملیات دوام لریم. از دی عملیاتو پر نتیجه که مگ بای قشلاق فرزایی طالبای شکردین عبدل او یشمیر نور کلی ده طالبانو لوجود سخه پاکلن او زمونگ عملیات دوام لری او انشالله پر نگدی ورازو که با للاس و تل ولسوالی هم بیت ده هواد لدخمنانو سخه او ونیسو.
خاقلی سری دادور کوی چه دی افغان امنیتی و دیفایز واکونه با دیر شر ده دی ولیت للاس و تل ولسوالی با د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. په تخار ولایت کې په داسې حال کې د جګړو د شدت خبرې را برسېره کیږي چې د دې ولایت په گاونډ کې په کندز او بغلان ولایتونو کې هم له 2 اونیو راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي او دې روان وضعیت په عامو وګړو د ژوند فضا خورا راتنګه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او سم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
په هلمند کې سکل 15000 ټنه انګور شوې دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل سکل په هلمند ولایت کې د انګورو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات دي. د نوموړي په خبره تیر کال دغه حاصلات شاوخوا 8000 ټنه وو. خاغلی رستمی وی یوازې سکل دغه ولایت په 6915 هکتار ځمکه کې د انګورو باغونه جوړ شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې دا چې په هلمند کې ډول ډول انګور تولیدیږي او د نورو ولایتونو په پرتله ژر حاصل ترسیږي، نو په بیلابیلو ولایتونو کې ښه مارکیټ هم لري. د هلمند انګور د یو شمېر ولایتونو لکه زابل، غزنی، میدان وردګ، نیمروز او کابل ترڅنګ له هېواده بهر پاکستان او هند ته هم صادریږي. د افغانستان په صنعتي پارکونو کې 15 شرکتونو ته ځمکې ویشل کیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ولسمشرۍ د دفتر د پانګونې د اسانتیا واحد، د ښار جوړونې او کرنې وزارتونو او د افغانستان د صنایعو کارونو خونو سره په همغږۍ کیږي. د نوموړي په خبره دغه شرکتونو مخکې د صنعت او سوداګرۍ له وزارت د ځمکو غوښتنه کړې وه چې ډېر ژر به په دې برخه کې اقدام وشي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت د کابل په ګډون د افغانستان په اتو ولایتونو کې صنعتکارانو پانګوالو ته د ځمکې د ویش لپاره چمتووالی لري. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنی اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 9 پوله، یو ایرو 4.90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.3 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.90 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو نه اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله چې په زیات رسنیو کې نور باندې بحثونه کیږي. د بریتانیا د روغتیا وزیر ورسته له هغه استعفا وکړه چې ل خپل همکار سره یې ځینې عکسونه خبره سول. دا عکسونه چې امنیتي کمرو اخیستي او یوې بریتانوي ورسپانې خبره کړي، د روغتیا وزیر څرګندوي چې ل خپل همکار سره یې غیژه ورکړه. دا کار د کووید 19 ناروغي پر ضد د حکومتي اصولو ماتول بلل سوی. نور لملالی بشیر څخه.
د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک چې د کووید 19 د بندیزونو د پپلانولو او عامولو کې مهم رول درلود، د جون په 18مه استعفا ورکړه. یوه ورځ پانی د هغه عکسونه خبره کړي چې د پکښې په حکومتي دفتر کې خپل مرستیالي ته غیژ ورکوي. هانکاک د کورونا وبا پر وړاندې د برتانیې د حکومت په مبارزه کې مهم پریکړه کوونکی و. خو عکسونه یې وښود چې د کورونا ضد اصول مات کړي دي. دو سلويشت کلن هانکاک تر دې وروسته پر ټویټر په خبره کړې ویډیو کې وویل کله چې موږ قوانین جوړو باید ور باندې ودرېږو، نو ځکه زه استعفا ورکوم. د جون په 15مه په دیسن ورځپاڼه کې خبرو سوی عکسونو کې میټ هانکاک جینا کولا دنجلو تغیر ورکوي. دوی دواړه خپل ودونه لري. ورځپاڼه ویلي چې د عکسونو د روغتیا وزارت په ودانۍ کې په می میاشت کې اخیستل سوی دي. دغه مهال د قوانینو تر مخه چا نسو کولای د خپل کورنۍ لغړو پرته د بل چا سره نږدې تماس ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې هانکاک به په پرله پسې توګه پر تلویزیون څرګندېده او خلکو ته به یې ویل چې پر کورونا ضد لارښوونو عمل وکړي. له همدې کبله په پارلمان کې د هغه د محافظه کار ګوند غړو پر د فشار راوړ چې استعفا ورکړي. هانکاک له کورونا ویروس ضد لارښوونو څخه د سرغړونې په خاطر او همداراز یې له خپلې کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په لومړي سر کې ویلي و چې د هانکاک استعفا یې نه ده منلی او د جون په 18مه یې وویل چې د هغه په استعفا خفه دی. جانسن د کورونا ویروس د مبارزې پر مهال د هانکاک د خدماتو ستاینه کړې ده. د هانکاک پر ځای به ساجد جاوید د روغتیايي چارو د وزارت چارې پر مخ وړي. جاوید مخکې د برتانیې د مالیې وزیر پاته سوی، خو د روغتیا په برخه کې تجربه نه لري. په برتانیا کې تر اوسه 4.1 میلیونه خلک په کورونا ویروس اخته سوي او 1,28,000 مړه سوي دي. په وروستیو اونیو کې د کووید 19 نوي پیښې زیاتې سوي دي. حکومتي شمیرې ښیي چې په تیره یوه اونۍ کې 100,000 کسان په دې ویروس اخته سوي. دا د تیر اونۍ په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه خبره کړي.
هیواد ورسپانې په خپل نننۍ ګڼې کې لیکلي په وروستۍ کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پوځي تحرکاتو زور اخیستی او ځینې ولسوالیو پوځي مرکزونو سقوط هم کړی. ورسپانه لیکي که د دې ولسوالیو پوځي مرکزونو د سقوط څرنګوالي ته کتنه وشي نو لیدل کیږي چې ځینې بې له کوم مقاومت د حکومت مخالفینو ته لاسته لوېدلي دي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي چې ولې دې مرکزونو مقاومت ونه کړ او سره له دې چې ښه پوره تجهیزات یې لرل او کولای شول چې مقاومت وکړي خو له کوم مزاحمت پرته یې لاسونه پورته کړل او خپل تجهیزات مخالفینو ته وسپارل. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي دا پوښتنه باید ځواب شي ځکه د دې پوښتنې له ځواب پرته موږ د ستونزو اصلي ریښې نشو موندلی او تر هغې چې د مسلې ژور ته لاړ نشو ناشونی ده چې د پیښو رښتینی انځور برابر کړو. د سرمقالې لیکوال لیکلي دوه خبرې باید سپینې شي. لومړی دا چې آیا په دې پیښو کې کوم پټ لاسونه دي او دا ولسوالیو پوځي مرکزونه د کومې دسیسې په پایله کې مخالفینو ته تسلیم شوي. دویمه خبره دا ده چې په دې ولسوالیو پوځي مرکزونو کې میشت افسران او سرتیري د مخالفینو د تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلل او داسې یې وګڼله چې ګڼې ټول تسلیم شوي دي او یوازې دوی پاتې دي. ورسپانې په پای کې وړاندیز کړی چې دا د اړوندو ادارو دنده او مسؤلیت دی چې باید وروستۍ پرمختیاوې په ژوره او هر اړخیزه توګه وڅېړي او د دې دوو مسلو برخلیک څرګند کړي. اصلاح ورسپانې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي په داسې حال کې چې په هیواد کې جګړه تر بل هر وخت سخت پړاو ته رسېدلې، افغان جمهور رئیس او ورسره پلاوی واشنګټن ته ولاړ او دوی دا سفر بریالی یاد کړ. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که څه هم په دې سفر کې سوله د اجنډا برخه نه وه خو بیا هم داسې هیلې کېدي چې د سولې اړوند ځینې پرمختګونه رامنځته شوي وای. د سرمقالې لیکونکي په باور د امریکا د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره دا امریکا ته د افغان چارواکو لومړی سفر و نو تمې هم ترې ډېرې کېدي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په دې سفر کې د سولې خبرې د دې لپاره له اجنډا غورځول شوی وي چې دا بهیر د امریکا پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوی و او تر ځایه د خبرې ناکامۍ سره مخ شوې. او هشت صوب رسپانی په خپل نننۍ ګڼه کې په هیواد کې ورستیو ولسی پاتونونو ته اشاره سر سرمقاله خبره کړي. د سرمقالی لیکوال لیکلي چې د هیواد په ډیری سیمو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې د ولسی پاتونونو پیل شوی څپه هم هیله بخونکې ده او هم اندېښمنونکې. لیکوال وړاندې لیکي حکومت له طالبانو سره په جګړه کې ضعف لري او دا ډله ورځ تر بلې ساحې نیسي. همدا دلیل دی چې ولسی پاڅونونه رامنځته شول. د لیکوال په باور اوس یو شمېر کړۍ غواړي دې ولسی پاڅونونو ته ملیشي نوم ورکړي چې دا په خپل ذات کې سم قساوت نه دی. لیکوال دې مسلې ته هم اشاره کړې که ولسی پاڅونونه کنټرول نشي او د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای نشي راتلونکي لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
ځینې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د کورنۍ غړي د کورونا وایرس له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل په یو راپور کې.
ننګیالی د محمد جنا روغتون یو له هغو نرسانو څخه و چې دوه اونۍ وړاندې د کویت 19 ناروغۍ له امله ساه ورکړه. د هغه ورور عبدالودود وایي ننګیالی له تیرو څو کلونو راهیسې د کابل ښار په بیلابیلو روغتونونو کې دنده ترسره کړه خو څو ورځې وړاندې له کورونا ناروغۍ سره تر یو میاشتنی مبارزې وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ.
ډاکټر ننګیالی اوس هم دنده ترسره کوله او د نوکرۍ پر مهال یې وضعیت خراب شو او کور ته راوستل شو. وویشت ورځې له دې ناروغۍ سره مبارزه وکړه خو له بده مرغه دوه اونۍ وړاندې د شپې په 8 بجو په محمد علي جناح روغتون کې ساه ورکړه.
ننګیالی 15 کاله عمر درلود. واده یې کړی و او د راشد او فردوس په نومونو یو 4 کلن او بل 2.5 کلن ماشومان درلودل. عبدالودود وایي ورور یې ننګیالی په یو کرایه کور کې ژوند کوه او اوس یې بچیان په ناوړه وضعیت کې دي.
د کورنۍ اقتصادي وضعیت په اړه یې درته ووایم چې د دولت کارکوونکی و 14.5 زره افغانۍ معاش درلود چې له دې د کور کرایه هم ورکوله. اوس هغه معاش هم نه ورکول کیږي او بچیان یې په ناوړه وضعیت کې دي. له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د ماشومانو لپاره یې د هغه معاش ورکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغۍ له پیله تر اوسه 102 ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړی. یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي که څه هم دوی د ناروغۍ په لومړۍ کرخه کې دي خو د دوی کورنۍ تر اوسه واکسین نه دی ترلاسه کړی او د ویروس د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي. یو له دې څخه فایز قلندری دی چې د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار لري او دوی ته خاص تدابیر نشته که باید فامیل نه واکسین سی دو درست درمیز خواه وارم چه پر نخواس قدم که فامیل نه رو اختل سی یا ورد واکسین سی
خود افغانستان ده امیر اختیه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ویل چه ده یوی منظمی تگلاری پر اساس با ده روختیه کارکون که و دکتران و کورنه و تا واکسین ورکل شی
پاسی پذیر برخو که چه کم وادوال رازی اغیر طول تا با واکسین تدبیر کیگه لکه ده وز چروانده که اغا ده روختیه کارکون که کورنه دی او کنور وگلی دی او ده روختیه کارکون که کورنه تا با هم دا هم په نظر کې ده چې پر اتلون کې پلان کې دا شامل دي چې دوی ته به هم واکسین تطبیق کیږي
په افغانستان کې د کورونا ناروغۍ له پیله تر دې مهاله 3500 تن مړ شوي چې ویل کیږي غیر رسمي شمیرې تر دې لوړې دي په ورته مهال د کورونا واکسین تطبیق په هیواد کې دوام لري او امریکا تازه اعلان کړی چې د نږدې 3 میلیونه دوزه واکسینو مرسته به وکړي
زړګې می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړې نوځې جانانا لات بل ډول دی ګران هیوادوالو فخور پاتې شي څنګه د مور پاتې شي کورونا دا شان مات کړی
په خوست کې په لسګونو کسانو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ وسله او چته کړې ده تفصیل په دې راپور کې
افغانستان
د جمعې په ورځ د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم د زدران میشتو سیمو اوسیدونکو د نظام په ملاتړ وسله پورته کړه او وی ویل چې دوی به د هر ډول امتیاز پرته د خپل هیواد سیمې کلی او کور ساتنه کوي د زدرانو د ټولنیز شورا مشر حاجی مارک زدران په خپلو خبرو کې ویل په اوسنی وخت کې هر افغان ته پکار دی چې د نظام تر څنګ ودرېږي او دا هیواد له شاتګه وژغوري
د زدرانو کوم نن په دغې بندې خپل وتلی دی نه چانه تنخواه غوړي نه چانه سلا غوړي نه چانه بوټ غوړي نه چانه کوټ غوړي نه چانه دریشي غوړي نه چانه خرچا غوړي په خپل سلا نن رجک شو او د دغې دپاره چې د خپل نظام نه ملاتړ وکړو او دغه د شل کولې لسته راوړنې یو خور سره خورې نشي په دانن سبا حالات کې مخته دا په کوردو چې باید زادرونه د کوم یا مطلب د زادرونه د کوم سنیر ګوانډي کومینا یا پنیر ولایت کې ټل خلک دغه تر ودانګي چې خپل مټویر ونغړي او د خپل ملک او د خپل نظام سره بګا په بګا ودرېږي او د خمنته حکومتون کا جواب ورکړي
د زادرانو د سپیری ولسوالۍ یو اوسیدونکو وایي دوی به د نظام د سرتیرو په شان د حکومت سره وګه پوګه ولاړوي او د خپل حکومت او خاورې به ساتنه کوي
زمانو مسخجان زادران د حکومت سره میګټاک په څنګه درېدلی وو او د حکومت نه به د پاکو او د خپل خاور نه به د پاکو ان شاء الله میګ به د دښمن په تبلیغات نه را نه وغولېږي ان شاء الله می په خپل خوره ستي د پېد وکنه سا میګ څنګه په څنګه لوري چې جنگ سمیګ مخ مخ جنگيږي ان شاء الله دای به په شاتم بوي مختب نشرو
یو بل پاسون والزوان سمي ولا اول هغه چې د دې وطن د بربادي خوبونه ویني په غلطه لګیادي او د مخاطبه و نه رسیږي
مو د خپل خوره ستنه په خپل کا وای شو مونږ خپل د سپیر ولسوالۍ زدران زبانان غولیو په نره د خپل د سارتری ملاتړ کاو د خاور دی پاکو هیڅ ته اجازه نشو ورکول چې په د خاور کې د مردار پال کړي هر څوک د خوبونه او بوته وخی د دلته وطن ته د مونږ افغانستان خاور ته هیڅ ته اجازه نشو ورکول
بلوري ته د خوش چارواکي چې سپیری ته پاتونوالو سره لیدل لپاره ورغلی ول د قومي پاتونونو ملاتړ وخوده وی ویل چې افغان حکومت به دوی سره ولاړ وي خوش ولی محمد کټوازی ویل
نن بیا هغه وخت راغلی دی چې زموږ تاسې وطن کلی کور خونه د دشمن تر فشار لاندې ده هغه د شر سر تبلیغ کوي نو څه نه لري زدرانو قوم د مصالحه امنیتي قواو سره د خوست یو ځای ولاړ ده لې سولې نه نظام نه دولت نه حکومت نه خوست نه خپل کور نه خپل خونه دفاع کوي هر څوک به خبر شي چې خوستوال قومونه د چا بازی نه خوري زه تاسو زدران ورور ته نه درکو چې موږ در سره یو تاسو خپل وطن ساتي موږ در سره یو سوله براولو سولې ته به کار کوو د افغانستان حاکمیت نظام ته به کار کوو
په افغانستان کې د جګړې له زیاتېدو سره په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسي پاسونوال جګړې ته تیار شوي او د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې ده لخو، سربیره، پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنگان، کندوز، تخار، ننگرهار، کندهار او یو شمیر نور هغه ولایتونه یاد شوی چې یو شمیر خلک د طالبانو په مقابل کې وسلې راخستی دي.
په څو شیبو کې اونیز پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت پیلیږي. اوس دولس نیمې بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی نه.
امرالله صالح وایي امریکا کې د سفر پر مهال واضح شو چې پاکستان په خبرو کې له افغان حکومت خو په عمل کې له طالبانو سره دی. د میدان وردګ ولایت چک او سید آباد ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. امنی قمندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ولسوالۍ تر درنو جګړو وروسته طالبانو نیولې او ورسره دیرش افغان سرتیري هم ژوندي له طالبانو لاسته ورغلي. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر عبیدالله کاستی بې درکه شوی دی. عبیدالله کاستی کوټې ښار ته نږدې له کوچلاغ سیمې څخه د نامعلومو کسانو له لورې تښتول شوی. عوامي نېشنل ګوند د خپل دغه مشر د بې درکه کېدو پر ضد د اعتراض په دود د کوټې ژوب او کوټې چمن ترمنځ لویې لارې بندې کړي. د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له دې استعفا ورکړه چې د کورونا د مقرراتو د نه رعایت عکسونه خپاره شول. د بریتانیا سان ورځپاڼې د روغتیا وزیر مات هانکاک داسې عکسونه خپاره کړل چې په خپل دولتي دفتر کې له خپلې یوې مرستیالې سره په غېږ روغبړ کوي او د یو بل مخونه ښکلوي. او د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای تر 15,000 ډېر بندیان وبخل.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بستي یا شکست سکوت خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د خبرونه په دې برخه کې موږ په د کوچنیانو په زور د ودولو یا په کوچنی عمر د ودونو په اړه باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونه لومړی میلمنه ډاکټر نازدانا پکتیاواله ده چې نسایي او ولادي ډاکټره ده، او همداراز جمیله عظیمی صاحب چې حقوق پوه ده او مدافع وکیل ده له هرات ولایت څخه به نن په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي تر 13 کلونو کم عمر کرسمه که غیر رسمی د کوچنی عمر واده دی. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کوچنیانو د ودولو دود تر هلکانو نجونی ډېرې اغیزمنوي، او په دې هیواد کې 50% نجونی تر 19 کلنۍ مخکې ودول کیږي. د نجونو د ودولو ډېری عمرونه 15 او 14 کاله ښودل سوي دي. که څه هم د نړیوال بشري قانون له مخې 13 کلن انسان بالغ وي، خو د افغانستان د قانون له مخې نجلۍ د مور او پلار په رضایت سره کولای سي په 14 کلنۍ کې، او هلک کولای سي په 13 کلنۍ کې واده وکړي. خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې دوامدار راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې جبري ودونه ډېر دي او په کوچني عمر نجونی واده ته اړ ایستل کیږي. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې دا ډول ودونه نجونو ته د دوی روغتیا ته په ټوله کې څه ډول زیان رسوي، او دوی له څه ډول روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کیږي. د خبرونه لومړی میلمنه ډاکټر صاحب نازدانه پکتیاواله لمر سره پر لیکه ده. پکتیاوال صاحب ډیر مننه چې راغلی.
مننه تاسو نه، مننه تاسو نه خوښ شوه فرصت ما ساید کې تر څو شو کوم شوې تل په طریقه خپل معزز اوریدونکو ته خلکو ته آگاهی ورکړو تر څو چې دوی وکړای شي چې خپل جوړاکې په خپل وخت او زمان باندې واده کړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې تاسو وخت وایستئ. لومړی پښتنه به دغه درڅ وکم چې تاسو د خپل کار پر مهال باندې د ډول تجربو سره مخامخ سی ویاست چې نجونې له ډیرو روغتیاي ستونزو سره تاسو تر اړول سی وی، ځکه چې په کوچني عمر باندې واده سی وی.
بله، و دا وخت ډیر زیات خصوصا چې موږ د زونه جنوب شرق پکتیا ولایت خوست پکتیکا او لوګر ولایت کې وخت ډیر زیات نه په ټول افغانستان کې ده، خصوصا په دغه ولایت کې خو بیا دا ډیر زیات دي. دا څنګه عرف عناناتو کلچر او د بل خوانه د خلکو ادم آګاهي دغه اسوار دي چې دوی که مخکې له دې نه چې ماشومان د خپل قانوني سند ورسیږي، یعنی 13 کلن چې دوی د مجبوریتونه د خراب اقتصاد له کبله او یا دا چې مثلا نه پوهېږي دا کارونه ترسره رسوي.
بلې ډېر مننه ډاکټر صاحب. اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. جمیله عظیمی صاحب چې حقوق پوه ده او د بشري حقوقو مدافع وکیل ده. عظیمی صاحب ډېر مننه چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. جمیله عظیمی هستم، تشکر که معرفی کردیم. وکیل مدافع هستم از ولایت هرات افغانستان.
ډیر مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستی. عظیمی صاحب، زموږ لمړی میلمنی ډاکټر صاحب نازدانه پکتیاوالی اشاره وکړه چې انجونې په د ځینو لاملونو لکباله په کوچنی عمر باندې ودیږي چې اقتصادي ستونزې دوی یاد کړي او دودونه یاد کړل ناوړه دودونه. ستاسو په نظر نور څه لاملونه دي چې انجونې په کوچنی عمر باندې ودول کیږي، او په ستاسو په نظر دغه ته څه د حل لارې موږ لټولای شو؟
تشکر. سلام و مجدد خدمت مهمانای عزیز دگی شما، دکتر صاحب و همکار دگی. در رابطه به ازدواج زیر سن اطفال اگر خواسته باشیم صحبت داشته باشیم، ما خود در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج که تعیین شده برای دختر 16 ساله هست و برای پسر 18 ساله هست. متاسفانه مسئله که اصلا رعایت نمیشه، یعنی بحث ازدواج در سن قانونی هست. ازدواج های زیر سنی که بنابر مصلحتی که پدر فکر میکنه برای دختر از او هست در نظر میگیره، متاسفانه عواقب بسیار زیادی داره. اگر به لحاظ اجتماعی فکر کنیم، به لحاظ جسمی، روحی، روانی، به لحاظ زندگی مشترکی که با طرف تشکیل میده و به لحاظ نسل بعدی که قرار هست اونا به جامعه تقدیم کنن، جدای از این مسائل، خب در قانون منع خشونت هم ما ذکر شده به این مسئله. قانون منع خشونت میگه ازدواج زیر سن 22 موردی که ما در قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان داریم و خوشبختانه کم و بیش تطبیق میشه، به اونجا هم ذکر شده که ازدواج زیر سن جرم هست. یعنی یکی از 22 موردی هست که جرم داشته شده، جرمانگری شده، ضمانت اجرا از او هم وجود داره. طفلی که بنابر ازدواج زیر سن یا به اجبار یا به زیر سن به ازدواج داده بشه، خب جرم هست. بس اینجی هست که چرا با وجودی که ما قانون داریم، با وجودی که سن تعیین شده، با این مسئله که جرم پنداشته شده، هنوز هم این اتفاق میفته. متاسفانه قضایای زیاده که ما خودم حتی شاهد بودم و وکالت از اونها داشتم، همین در همین جامعه فعلی ما هنوز اتفاق میفته این قضایا. خب طفلی که میفهمیم آمادگی جسمی و روحی و روانی به یک زندگی مشترک نداره و او به ازدواج میدن، ممکنه که بعد از ازدواج حتی او دست به تخلف بزنه که ما در قانون تخلفات اطفال به اونجا جرمانگری شده و طفل حتی ممکنه تخلف مرتکب بشه و بعدا به مرکز اصلاح و تربیت میفته. و شما فکر بکنیم که چقدر میتونه عواقب خطرناکی برای ازی داشته باشه. جدای از این مسائل، دفاتر زیاده، اینجوهای زیاده، مؤسسات ملی و بین المللی در رابطه با بیدهی برای خانواده ها کار کردن، منابع زیاده مصرف شده، هزینه های زیاده شده به خاطر بلند رفتن سطح آگهی خانواده ها. اما متاسفانه هنوز که هنوز هست این مسئله اتفاق میفته. شاید سوال ای باشه که چرا قضایا حالا بیشتر شده. من فکر میکنم از دید خودم این هست که مردم بلد شدن شیوه راپورده ایر، بلد شدن شیوه عزیز یا خود از طفلی که به ازدواج داده میشه زیر سن، حالا یا اجباری، خود از او بلد شده که چیگونه بیایه شاکی بشه و عرض بکنه و به مراجع عدلی و قضایی یا نهادهای زیرفته از جمله ریاست امور زنان که میسین مستقل حقوق بشر مراجعه بکنه. با این حال میبینیم که آمار بلند میره، یعنی مسیر بلد شدن فلان که حداقل شکایت خود به یک مرجع برسانن. متاسفانه هنوز مشکل داره و با این که خود من یکی از جزء کسایی هستم که در ادارات عدلی و قضایی کار میکنم به عنوان یکی وکیل مدافع، قانون ما هم مشکل داره. قانون ما هم شما نگاه کنه وقتی قانون منع خشونت علیه زنان که ما محکمه اختصاصی داریم و سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان داریم، وقتی قضایا ثبت میشه، دوسیه تکمیل میشه، محول محکمه میشه و قرار کسی که این جرم را انجام داده یا او طفل، حالا چی فرق میکنه چی دختر یا چی پسر را زیر سن به ازدواج داده، قضیه از اون رسمی میشه. متاسفانه قانون یک جای ذکر کرده که در صورتی که مجنا علیها، یعنی کسی که به او خشونت شده، اگر بیایه قضیه خور پس بگیره و اگر بیایه پس از دعوایی که کرده انصراف بده، دفتن دوسیه بسته میشه و کسی که این جرم مرتکب شده حتی اگر از حبس باشه رها میشه. ببینیم یک خلای قانونی وجود داره. خب از کجا معلوم که او مجنع علیها تحت فشار روحی نبوده، تحت تهدید نبوده یا به اجبار وادار نشده که مثلا به اصطلاح کنسل کنه و از دعوا خو انصراف بده؟ این یک خلای قانونی وجود داره. مسئله دیگه که هست، متاسفانه مشکلات خب بلازه اجتماعی مشکلاتی داره، مشکلات اقتصادی هست. پدرها به لحاظ ناامنی فکر میکنن که خوب هست که دخترها خود زیر سن به ازدواج بدن، یا به لحاظ اقتصادی میبینیم حتی مسئله های ما شاهد بودیم که دخترها در بدل پول هنگفتی به نام پیشکش تبادله میشن، به نام از اینکه یک مهریه هست یا پیشکش هست، در حالی که خود از این دختر اصلا آگاهی نداره و اصلا به جریان نیست که این پول به خاطر چی رد و بدل بشه بین خانواده ها. ازدواج های زیادی هست که مشکل داره. ازدواج بد دادن ما داریم، علیشونی یا مخیر ما در افغانستان داریم، در حالی که برای تک تک از اینا جرمنگری شده، در قوانین جداگانه ذکر شده، در قانون جزای برای از اینا جرم تعیین شده. اما پاسخ اینجا هست که چرا هنوز همه این مسئله اتفاق میفته؟
دیر مننه.
با اینکه منابع زیادی هم
هست. عزیمی سر دیر مننه. او تاسو لمش سر پدی پروگرام که او سی بیرت هم تاس ترازم. ده داکتر سیب پکتیوالی چخبا پشتن وکم. داکتر سیب زموش میلمانی عزیمی سیب ویل چه دنجونو پر زدکلو باندی، ده دوی پر روختیا باندی، ده دوی پر روان باندی اغیز پریوزی کله چه دوی پر کچنی عمر باندی وادسی، او دوی هم دراز حتی ده قانون یادوانه وکړه چې په قانون کې که څه هم یادوانه سوی ده چې تر دغه عمر مخکې باید کوچنیان واده نسی، خو خلک دغه ته درناوی نه کوي او دا کار بیا هم کوي. چې د دې د اغیز په اړه هم عزیمی صاحب یو څو خبرې وکړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د کوچني عمر د ودونو او پر کوچني باندې د اولاد پر زیږون باندې د مور د مړینې ترمنځ څومره تړاو دی، او د کوچني عمر د نجونو چې کله دوی اولاد زیږوي آیا داسې موارد شته چې په ډیری وختونو کې د دوی اولادونه ځکه مړه کیږي چې د دوی عمر کم وي د دې میندو یې؟
بواخت سره همدغه ډول چې قاضي صاحب ویلي واقعیت داسې یو ماشومي هغه هم بلاغت ته ضرورت لري چې حداقل کله چې یو نر او یا ښځه بلاغت ته رسېږي 13 کلن به وي، یعنی همدغه رقم چې خدای پاک ټول اعضا جوړ کړي، د جهاز تناسلي هم جهاز تولد و تناسل هم وخت لري تر څو چې انکشاف وکړي، نشونمو وکړي، د انتومي له نظره د هډوکي نه نیولی بیا تر عضلات و تر مفاصل و تر ټول ارګانونه چې په دې کې داخل دي، بناءً د هم د اناتومی نظر او هم د فیزیولوژی نظر چې دې وظایف کې چې داسې وخت کولای شي چې نه خپل وظیفه انجام کړي. یعنی کله چې یو جلګي ماشومي تر 13 کلنۍ پورې دی ماشوم د کده مخکې له 13 کال وادي کېږي، په دې معنا چې په ماشومتوب کې وادي کېږي، دې تناسلي جهاز، دې اناتومی د تناسلي جهاز اناتومی او فیزیولوژی آماده دي تنه ده چې د حمل و
واخلي او یا ولادت وکي او یا همدا ډول په یو اجتماع کې ژوند وکي. نو کله چې موږ تاسو وایي د اسلام له نظره هم کله کولای شي یو جلکې واده وکړي چې هغه بالغ وي، بنا ان کله چې بلاغت رسیږي هغه د صحي له نظره، د جسمي له نظره او همدا ډول د فزیکي له نظره، د اجتماعي له نظره باید بالغ وي. نو په هغه وخت کې دی کولای شي چې واده وکړي. بنا ان هر هغه ماشوم چې مخکې له وخته وادونه شوي دي، چون عضلات چون هډوکې د خپل حوصله د مور بطن دې ته آماده نه وي چې ماشوم وساتي، ماشوم تر خپله موده ورسي اکثرا پریماچور یا مخکې له وخته ولادتونه کېږي، اکثرا سیختونه منځته راځي یا اکثرا تراوزي هم مثلا فول ټرم وخته ورسیږي، یعنی ماشوم خپل زیږېدو وخته ورسیږي، هغه به د سیزارین یا د عملیات په واسطه کېږي او یا اکثرا د پرفوریشن یا د خپل رحم د چیرېدو سبب کېږي. چې ډېر زیات اختلاطات یې په طبابت کې شته او موږ دا په خپلو سترګو لیدلی. نو په دې اساس باندې هغه ماشومان چې جرکیان چنلا ماشوم وي، هغه که مخکې له اتلس کلنۍ نه واده کوي یا ازدواج کوي، نو په مختلفو مشکلاتو سره نه دا تنها صحي ده، بلکې د فزیکي د روحي له نظره کله چې هغه آماده نه وي دغه اجاب قبول ته، بناً که په دوی په جبري وادېږي یا په زوره نکاح کېږي، دا خپله یو روحن د دې باندې تاثیر کوي، په جسم باندې تاثیر کوي، بالاخره هغه خپل روحیه له لاسه ورکوي. نو نشي کولای په جامعه کې اته رقم چې نورې خویندې چې بالغې یا د اصل د قانوني د نکاح پوره کوي هغه ژوند وکړي، دی نشي کولای دغسې ژوند وکړي. چې دې ته هم روحي تکلیفونه پیدا کېږي، هم جسمي تکلیفونه ورته پیدا کېږي، هم هغه ماشومان چې بالاخره پیدا کېږي هغه هم یو بالغې ته ضرورت لري، هغه هم تربیې ته ضرورت لري، هغه هم مثلا د شپې بې خوبي ته ضرورت لري. بنا دغه مور چې ماشوم ده نشي کولای چې بل ماشوم وروزي. د دې لپاره اکثرا د فندق اصل په افغانستان کې نه ده، بلکې په ټول جهان کې تقریبا احصایه داسې ښیي چې په کال کې 2 میلیونه په ټول جهان کې مخکې له وخته ماشومان، یعنی مخکې د 3 کلنۍ نه واده کېږي. بنا دغه ستونزې لپاره ډېر زیات کار پکار ده، ډېر زیات باید ایجوکیشن وشي، هیواد کې سیلت ایجوکیشن وشي، تعلیمات صحیح ورکړل شي فامیلونو ته، کورونو ته، حتی د جماعتو علما او د طریق نه د مسیران د کورونو یا د مسئولین د فامیلونو له طریقه چې دوی باید آگاه شي. همدغسې یو موجود بینه چې یو جلکۍ دغه شان ته ضرورت لري، یو نارینه هم ته ضرورت لري، ولکه یو ور کې مخکې له دې نه چې دی بلاغت 3 کلنۍ پوره کړي یا په ځان باندې حاکم اوسي، هغه کله چې تشکیل د خانه یو فامیل کوي، یو کورنۍ جوړوي، د هغې کورنۍ مسؤلیت د هغې په غاړه لویږي، د هغې مثلا جلکۍ نیسي، د هغې کډه کېږي، یو فامیل تشکیلوي، یو اجتماع جوړوي، ورځ په ورځ د اولاده شیختن کېږي. بنان دغه احساس د مسؤلیت، د هغې ساتنه، د هغې مثلا تغذیې، د هغې امنیت، بالاخره اقتصادي وضع، اجتماعي وضع، دا ټول پر خپله نارینه باندې هم تاثیر کوي چې اکثرا په روحي امراضو او یا اکثرا چون اقتصادي وضع نشي کولای چې دغه مالسه راوړي، د تاوتریخوالی، د خشونت سبب کېږي، اکثرا د کورونو ارتباطات سره قطع کېږي چې دا همدا شیان ډېر زیات تېر شوي دي. اوس هم باوجود دې چې تعداد کم شوی، لږ څه خلک آګاه شوي دي، خو بان هم څه کم چې لازم ده دې ته توجه نه ده شوی، باید دې ته زیات کار وشي تر څو چې ماشومان د جبري ودونو نه او یا داسې مثلا په مرکو کې یا په فیصلو کې جنکۍ په بدو ورکول کېږي، وړکی ماشوم یو سپینګیری سړی ته ورکول کېږي یا په بله ښځه یې ورکوي، دغه شیان نه جلوګیري وشي تر څو چې موږ د دې لپاره چې که موږ فکر وکړو چې د مور او ماشوم مړینه په افغانستان کې کچه جګه ده، یوازنی علت یې دغه د واړه جنکیو ودول مخکې له وخته وي. بنا ان د دې لپاره چې موږ وکړای شو چې د دې په مخه مو هم نیولی، باید دې ته توجه وشي او د بل د خونه د قانون باید تطبیق شي. لکه څنګه چې مخکې قاضي صاحب هم ویلي چې ډېر قوانین شته، که کله یو ماشوم په جبر ودیږي یا په زور یا فامیل مثلا راځيږي دې ته چې په بدو کې ورکړي، باید د قانون تطبیق له نظره یو مامور وژغورول شي د دې حالت نه، او دې ته زمینه برابر شي چې د خپل اصلي قانوني سن ته ورسیږي او دی وکړای شي چې یو ښه فامیل ولري او په آینده کې هم خوشحاله کورنۍ ولري او هم دی آینده اولادونه چی روزی جامعه تا چی تقدیمی اگه هم پا نرمال حالتی او دیبیل خوانه جامعه بخپل سونزه منسته جامعه که سونزه منسته راوری چکل هم ماشومان چه خیلی وده نهی کری جمهور پا ماشوم که مخیل وقتا ولادتی کری او یا درست تغذی شوی نهی بنا اگه ماشوم با حتما درست نشنمو نکی او دی جامعه دوش بی بار دوش بی او که ماشوم خوا ده کهی خط غذی کهی خط تربیه کهی آقا با کولش جامعه که دی ذهنی لنظره دی فکری لنظره دی تعلیم لنظره دی صحت لنظره او بلاخره دی اقتصاد لنظره با وکرشی تخپل جامعه که خر رول ولو بایی ولی آینده دی افغانستان مربوط به هاگا ماشومان ده چی دی مایند پیدا کهی یا دی اجتماع تشکیلی بناهن دی دیل پاره چی مگ خر جامعه ولرو سالم جامعه ولرو باید مایند په خپل وخت سره د ورونو سره د مثلا نارینه سره په قانوني سیستم کې راځي کې باید وي او ماده دې ته یې ازدواج وکړي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. عظیمی صاحب بیرته به تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې دا سینجونې چې په کوچني عمر باندې ودیږي دوی د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره په هغه مهال کې چې دوی کوچنیان پیدا کوي زیږوي ورسره مخامخ کیږي. ډیری موارد کې داس چې داسې هم وی چې خلک وایي چې په فلانی مواردو کې شدې ستونزو سره نوې مخامخ سی اولاد نه د مرسوي دا نه د مرسوي پر د کوچنی پر زیژون باندې. اما ورسته لکه ډاکټر صاحب چې یادونه وکړه په ژوند کې دوی لډبیلا بیل روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي د دې شوزو روغتیایي حالت دومره خرابېږي چې په ورستوي کلونو کې د خپل عمر دوی له بیلا بیل ستونزو سره مخامخ کیږي که څه هم په هغه محل کې نه ورسره مخامخ کیږي. دلته زه د پلان انټرنیشنل کاناډا یو راپور ته ګورم. عظیمی صاحب دوی وایي چې تر 15 کلنی کم عمر نجونې چې ودیږي په دوی کې 50% زیات احتمال سته چې فزیکي یا جنسي تاوتریخوالی سره مخامخ سي. او دوی کې ډیرو ناویانو چې په کوچني عمر باندې واده سوي دي دوی وایي چې لومړی ځل چې د دوی سره جنسي عمل ترسره سوی دی هغه ورسره په زوره سوی دی چې دا یعنی او جنسی تاو تریخوالی یا جنسی تیرای هم بلل که دلائی سی زکه چی کچنهی چی دا نکا پا هغا عمل باندی نپویر چی نکا چمانه لاری دی قبولی نیست کوالای یو دبل او دا نکا عمل نیست تر سر کوالای هغا سی لکه چنگه چی باید وسی حتمن با داغا سی یو وضعیت رامست کیجی. تاسی پا دی اره باندی چه ویل غواری چی انجونی لطر دول تاو تریخوالی سر پا کور کی مخامخ که دلائی سی آیا دا موارد پا افغانستان که هم تر سترگو کیجی چی دا انجونو سر جنسی او فیزیکی تاو تریخوالی سوی وید زکه چی دا دوی عمرونه کمی او دوی نپویجی چی چنگ خپل جوان پر مخیوسی.
بسیار خوب مننه. تشکر از شما و تشکر از دکتر صاحب چقدر خوب توضیح دادن مثالی که بلاد طبی بعد از ازدواج زیرسن اتفاق میفته و تشکر از شما که بابت او تحقیق اشاره کردین. ببینیم مسائلی که شما و دکتر صاحب ذکر کردین به لحاظ طبی بود. من به لحاظ قانونی مثلا بحث میکنم. ببینیم جامعه ما فکر میکنه که اگر دختر زیر سن به ازدواج بدن این عنوان یک فخر هست برای از اینا، یا فکر میکنن عرف ناپسنده که ما داریم میگن اگر دختر یا پسر اگر خود از اینا تصمیم به ازدواج بگیرن و خواسته باشن ازدواج کنن این یک ننگ هست، این باعث ابروریزی هست. متاسفانه این رقم فکر میکنن که در حالی که این فکر درست نیست. ببینیم ما و شما یعنی منظور افغانستان هست، ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم و وقتی ما دم از ایمان و اسلام میزنیم خوب هست که واقعا پیرو دین اسلام باشه. ما یک حدیثی داریم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله میفرمایند زن بیوه به نکاح داده نمیشه مگر اینکه خود از این تصمیم بگیره و دختر جوان و دختر مجرد به ازدواج داده نمیشه و به نکاح داده نمیشه مگر اینکه از او پرسیده بشه و او راضی باشه. ببینیم در صورتی که این مسئله خلاف این حدیث اتفاق بفته خب طبیعی هست که به لحاظ قانونی و ازدواج مشکل داره. دختری که قبل از سن قانونی به نکاح داده میشه طبق ماده 27 قانون منع خشونت یک جرم هست و طبق ماده 72 قانون مدنی افغانستان هم این خلاف قانون هست. حالا میگم بس این اینجا اینجی هست که وقتی یک ازدواج زیر سن صورت میگیره عواقبی که به لحاظ اجتماعی و به لحاظ قانونی داره چی هست؟ ما و شما شاهد بودیم که باعث خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل، باعث ولادت‌های قبل از وقت، ولادت‌های غیر نرمال، ولادت‌های مثلا سقط جنین را ما شاهد بودیم و جدای از مسائل او طفلی که زیر سن به ازدواج داده میشه ممکنه دست به جرم‌هایی بزنه که بدتر از این مسئله باشه که خانواده‌ها فکر میکنن اگر دختر خور به رضایت از او به ازدواج میدادن آبروریزی بود. اما بعدا ما مسائل شاهد بودیم عملا مستند ما خودم قضایای پیش بردم که بعدا اتفاقای افتاده که دور از تصور بوده. بر علاوه از این باعث کینه ها عقده ها دختری که خود از به ازدواج آگاه نباشه و آمادگی جسمی و جنسی و روحی به ازدواج نداشته باشه او با تن مجبور بشه تن به ازدواج بده، خب طبیعی هست که بعدن مسائل اتفاق میفته که حتی خانواده ها نمیتونن رو جمع بکنن. اگر مسئله هم اتفاق نفته و یک دختر مجبور باشه که سالها سکوت کنه بنابر ننگ و عرف و آره که از طرف جامعه به سر تحمیل میشه، ببینیم عقده ای که او دختر در سالها تحمل میکنه یقینا که 100% رو نسل بعدی از او تاثیر داره، تاثیر مستقیم رو نسل بعدی از او داره و تاثیر غیر مستقیم رو برخورد از او با اطرافیا از او، تاثیر مستقیم رو ارتباطات از او با خانواده از او، رو مسائل نشست و برخاست با خانواده خود دختر و مسائلی هست که عواقب خیلی ناگوار و خطرناکتری داره بیشتر از چیزی که ما شما اینجا بحث کنه. بنابراین به نظر من خوب هست که وقتی ما خود خود مسلمان فکر میکنه و به عنوان یک بشر جدای از مسئله اسلام، به عنوان یک بشر، به عنوان یک انسان چقدر خوب هست که ما اجازه بدیم دخترها و بچه ها آماده بشن به لحاظ روحی، به لحاظ جسمی و به لحاظ حتی جنسی آماده بشن که یک زندگی مستقل حمل بکنن، آماده بشن که بپذیرن، آماده بشن که یک نسل سالم به جامعه تحویل بدن. متاسفانه در افغانستان در هرات من بحث میکنم مخصوصا در اطراف بارهای مسئله اتفاق افتاده. ما خودم یک قضیه عینی نیستم، ما پیش بر شما قصه کنم در یک مکتب رفته بودیم بابت مسائل بهداشت قاعدگی صحبت میکردیم، توضیحات میدادم. باور شما میشه که صنف 5 بود اون صنف، من نام نمیبرم کدام مکتب و کدام منطقه، اما به ختم از اون بحثی که من داشتم یا آگهیدهی که من به اون صنف 5 داشتم بنابر هماهنگی که از طرف ریاست معارف البته شده بود، به ختم صنف وقتی جلسه ختم شد من صنف بیرون شدم دیدم یک دختره، فکر کنیم دختر صنف 5 که میتونه 11 الی 12 ساله باشه، مزدی که من از سنف بیرون شدم آمد پشت سرم صدا کرد که استاد یک مسئله مایم تنها با شما صحبت کنم. گفتم جانم بگو من در خدمتم. گوشه گرفتم از سالون دیدم اشک امید بی خود از چشمان دی دختر میرزه. گفتم چرا اتفاقی افتاده؟ از این بحثایی که من کردم کدام مشکلی داشتی قبلا بگو برد. اگر میتونم حل کنم، اگر رضایت نداری و نمایی خودم شریک کنی فقط آرام باش راحت باش. دیدم این دختر همیت بدون وقفه داشت گریه میکرد. خب کوتاهی سخن برم گفت که من بدون از اینکه راضی باشم خانواده من بر به ازدواج دادن. حتی من هنوز یعنی صحبتی که شما دارین در رابطه به پریود گپ میزنیم که آمادگی داشته باشم، اما من پریود هنوز نشدم، خانواده من بر به ازدواج دادن. به نظر شما استاد ما مشکل پیدا نمیشه برم؟ باور میکنیم ایت جمع مانده بودم که من به جواب وزی طفل چی بگم، یعنی طفل هست سن 11 تا 12 نظر به قانون طفل گفته میشه. من این مسئله به خاطر مطرح کردم که ما هنوز به بین شهر این قضایا داریم،
چی برسه به ای که اطراف و اکناف متاسفانه. دلایل متعددی داره، تاثیر جنگ ها بوده، اما خب فعلا نمیتونیم این دلیل اصلی فکر کنیم، به خاطر از اینکه ما فعلا قانون داریم، جامعه ای داریم که در حال پیشرفت هست، منابع داریم، میتونیم از منابع استفاده کنیم. نمیفهمم که چگونه باید کار کرد تا توانست این مشکل را به گونه باید و شاید از او حل کرد.
دیر مننه عزیمی صاحب ستاس دا وقت څخه. اوریدونکو د خپل دواړو میلمنو څخه ډاکټر صاحب نزدانه پکتیاوالی او جمیله عزیمی چې مدافع وکیل ده، له دوی دواړو څخه ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او د کوچنی عمر د ودونو پر موضوع باندې لمر سره خبري وکړي. د خبرونی وخت پای تر رسیدلې دی، بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.